د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې افغان حکومت د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه څرګندونې تاییدوي چې وایي طالبانو ته په دې وروستیو کې د جګړې په ډګر کې درانه مرګ ژوبله اوښتې. د عاشورا د ورځې په اړه چې نن یې د درناوي غونډې جوړې شوې، راپور هم له نورو موضوعاتو سره یو ځای خپروو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. تر هر څه مخکې نوریاس نوری ته غوږ شئ چې خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر نن د عاشورا د لمانځلو په مراسمو کې یو ځل بیا د افغانستان جمهوري نظام سره کرښه وبلله او په خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د تخار چارواکي وایي د دې ولایت د ینګي قلا او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. هیومن رایټس واچ د ایران قضایي سیستم ته تورن کړ چې پر سوله ییزو مخالفانو یې په ډراماتیک ډول فشارونه زیات کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن د عاشورا د لمانځلو په مراسمو کې یو ځل بیا د افغانستان جمهوري نظام سره کرښه وبلله او په خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. اشرف غني په کابل کې د نبی اکرم په لوی جومات کې د عاشورا د مراسمو ویر کوونکو ته په وینا کې وویل:
عزاداران حسینی، با استفاده از این فرصت تاکید میکنم که جمهوریت با خط سرخ من قرار دارد. اگر مانند امام حسین تنها بانم با سفر جمهوریت استاد میشون. همان گونه که بار بار برگزاری و موقع انتخابات تایید کرده بودم، اکنون نیز یادآور میشوم که انتخابات به حیث دستور قانون اساسی در وقت معین برگزار خواهد شد.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې له انتخاباتو پرته بله لار نشته. هغه د سولې په اړه بیا پخوانۍ خبره تکرار کړه او ویل چې یوه باعزته سوله غواړي چې ورسره افغانستان امن شي، او دا د هر افغان هیله او غوښتنه ده چې دوی عملي کولو ته ژمن دي. دغه راز د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نن د عاشورا مراسم د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځل شول. په کابل کې د دې مراسمو یو شمېر ګډونوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ویر کوونکو وغوښتل چې د خپل ځان وهلو او وینو تویولو پر ځای د خپلې وینې د وینې بانک ته ورکړي چې د شخړو قربانیان که هغه ملکي وګړي یا د امنیتي ځواکونو غړي دي ورته سخته اړتیا لري. د کابل د بي بي زینب د تکې خانې یو مسؤول قربان علي:
زنجیر نزنین، تو زنجیر یمی زنجیره امیر خونتانه برید در بانک خون تقسیم کنین که نفرهای تیسی که شهید میشه و انتحاری میشه اونا برادریسی که امیر خونشان بر اوا برسه، اگه با زنده میشه چه حساب داره؟
لایا کابل د ازادي راډیو خبریالانو وایي چې د ښار په واټونو او مذهبي ځایونو کې د دغو مراسمو لپاره د امنیت د ټینګښت لپاره د ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو تر څنګ عام وګړي هم ګمارل شوي وو. تر اوسه په کابل کې د کومې ناوړه امنیتي پېښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په تېرو کلونو کې دغه مراسم د داعش ډلې هدف ګرځولي وو. د یو بل خبر له مخې د بلخ پولیس او روغتیایي مسؤلین وایي په مزار شریف کې په چاودنه کې چې د عاشورا د مراسمو په ویر کوونکو شوي وه، یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیاندې. د تخار چارواکي وایي چې د دې ولایت د ینګي قلعه او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي پر ینګي قلعه ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ رئیس وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي وو، تېره شپه شاوخوا 8 بجې طالبانو ونیوله او درقد ولسوالۍ هم نن سهار طالبانو لاندې کړه. د تخار د ولیویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته د دواړو ولسوالۍ د سقوط د تایید تر څنګ وویل نوي ځواکونه سیمو ته رسېدلي او دغه ولسوالۍ به بیرته له طالبانو ونیسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي وسلوالو دواړه ولینی ولی او دولتي ځواکونو ته درنه تلفات اړولې دي. هیومن رایټس واچ د ایران قضایي سیستم تورن کړ چې پر سولیزو مخالفانو په ډراماتیک ډول فشارونه زیات کړي. د بشري حقوقو د ډلې ویلي د جولای د میاشتې له 1 رئیس الکتر لګ 14 فعالان نیول شوی او په لسو کلونو زیات باندې محکوم شوی. د منځني ختیځ لپاره د هیومن رایټس واچ مرستیال مدیر مایکل پیج نن په یو بیان کې وویل د ایران د انقلابي محکمې قاضیانو په پرلپسې ډول دا مسله یقیني کړې چې هر هغه کس به چې چارواکي چلنجوي سخت تاوان پرې کوي. هغه زیاته کړه کله چې فعالان هغه موضوعات را پورته غوښته کوي چې په ټولو ایرانیانو پورې تړلي او په دغسې د اوږدې مودې بند سزا ورکولو سره ځپل کیږي. د قضایي قوې هغه ژمنه چې له ورانکارو سره به مقابله کوي عدالت مسخره کوي. د خبر اعلان د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې بیا ایران، ترکمنستان او بلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډیر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي. په امریکا کې ډیره د دغه کمیټې لخوا نن په خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې په دغو هیوادونو کې مستبد حکومتونه د خپلواکو رسنیو د غلي کولو لپاره د دودیزو میتودونو تر څنګ له پرمختللي ډیجیټل سانسور او څارنې کار اخلي. شمال کوریا څو ساعت وروسته له هغې چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره د روانې میاشتې په وروستیو کې د اټومي لانجې په اړه د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو وړاندیز کړی و، نن د سمندر پر لوري دوه نور توغندي وتوغول. د شمالي کوریا پوځ وویل دغه مزایل د هیواد له جنوبي پیونګان ولایته توغول شوي دي، د هیواد له خاورې تیر شوي او په ختیځو سواحلو کې راپرېوتي دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چوی سون هو پرون دوشنبې وویل هیواد یې لیواله دی چې له متحدو ایالتونو سره د سپتمبر میاشتې په پای کې د اټومي لانجې په اړه خبرې له سره پیل کړي، خو واشنګټن ته پکار ده چې لومړی د خبرو میز ته د منلو وړ نوي وړاندیزونه راوړي.
لازادې رادیو مخامنې خبری مجله او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په باورې چې افغان حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونې تاییدوي چې وایي طالبانو ته په دې وروستیو کې د جګړې په ډګر کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوی عملیاتي پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کېږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي.
نن د عاشورا په مناسبت د ویر د ځینو غونډو امنیت خلکو نیولی و. په شمال کې د سیمو د لاس په لاس کېدو په لړ کې د تخار ولایت درقت او ینګي قلا ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. بلخوا د کندوز، تخار او بدخشان خلک شکایت کوي چې د لویو لارو په اوږدو کې ناامنیو یې ژوند تریخ کړی دی.
دولت هر دفعه یو څو مودې لپاره خلاص کې او بیرته بیا طالبان تصرف کوي، نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. افغان حکومت طالبانو ته د بې ساري مرګ ژوبلې د اړولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ ادعا تاییدوي. د ولسمشر ویان صدیقي وایي په دې وروستیو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو د نومول شویو والیانو او د دې ډلې د استخباراتي مشرانو په ګډون ګڼ طالب مشران وژل شوي دي، خو طالبان د خبرې ردوي او وایي د امریکا د ولسمشر څرګندونې دوی ته کوم اهمیت نه لري. د دې ډلې ویاندویانو ویلي دي چې اوس هم د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په تماس کې دي. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ماموریت د لس کلنې دورې په تیرو څلورو ورځو کې په بې ساري ډول دښمن ځپلی، افغان حکومت هم دا خبرې تاییدوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې ډیری عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لورې شوي چې د طالبانو مشران او یو شمېر ولایتونو لپاره یې نومول شوي والیان هم وژلي دي.
اکثریت عملیاتونه او لوی عملیاتي پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي. عمده خلک چې د طالبانو ول او ولایتونو کې دوی جنګ کوي، حتی د نامنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول په نخستۍ او دوی له منځه تللي.
ښاغلي صدیقي د وژل شویو طالبانو د شمېر په اړه څه ونه ویل، خو په اروزګان، فراه، هلمند، بدخشان، کندوز او غزنی ولایتونو کې دوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا وکړه. په مرت وخت کې په کابل کې د ناټو دفتر ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ناټو هڅه کوي افغان امنیتي ځواکونه له نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې لا زیات پیاوړی کړي، د دې لپاره چې افغان سولې ته زمینه برابره شي. د دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې امریکا به پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړي، او د دې خبره یوازې په تیرو لس ورځو کې تر زرو زیات طالبان په جګړو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر ټرمپ خبرې ردوي او وایي چې په تیرو څو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په ګډون لسګونو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نړیوالو چارو پوه هارون میر بیا وایي چې که څه هم دواړه خواوې یعنی امریکا او طالبان هڅه کوي چې فشار وارد کړي، خو د افغان کشالې د حل یوازنۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي.
اوس په افغانستان کې دا یو نوی حالت دی. پرته له شک نه چې دواړه اړخونه خپل فشارونه زیاتوي، خو یو څه واضح او ښکاره دي چې په افغانستان کې د سولې یوازنۍ لاره له سیاسي لارې د سولې خبرې اترې دي. زه په دې باور یم چې د تاوتریخوالي په تشدید لا هم د مذاکراتو ور خلاص دی.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې خبرې نه دي روانې، خو له زلمی خلیلزاد سره اوس هم اړیکې شته. د دغې ډلې بل ویان ذبیح الله مجاهد هم د سهیل شاهین خبرې تایید کړې او وی ویل چې د قطر د سیاسي دفتر غړي له خلیلزاد سره دوامداره اړیکې لري، خو نوموړي د دې خبرو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د تخار ولایت دوه ولسوالۍ په د څلورویشتو ساعتونو په جریان کې سقوط شوي دي. تیره شپه ینګي قلا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه، او نن سهار چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د دې ولایت درقد ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادۍ راډیو له خبریال اجمل آریان څخه نور جزئیات وپوښتل.
د تخار سیمه چارواکي وایي چې تېره شپه اته بجې د یعنې قلعه ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده، او دغه ورځ دوی وایي چې نن سیشن د لس بجې د درقد ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ده. د تخار دوی والي وایي محمد جواد هجري ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی له دغه دوه ولسوالۍ څخه د مرجو د کمښت له کبله تر شاتګ کړی ده. دوی وایي چې تمه لري تر څو تازه ځواکونه تخار ولایت ته راورسېږي، او د دغه ولسوالۍ د پته نیولو په اړه به پراخ چټیز عملیات پیل کړي. او د سیمې اوسېدونکي وایي چې اوس مهال په قلعه درقد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان فعال حضور لري، یعنې په بشپړه د دغه ولسوالۍ کې حکومت لري. او بل خواته د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي بیا وایي چې ډېر ژر د تخار د ماورای کوچه ولسوالۍ ته چې د ماورای کوچه په ولسوالۍ کې خوجهار، خوجهبهالدین، درقد، یعنې قلعه، دشت قلعه، رستاخ، چاپ شاملې دي. دی وایي که په دغه ولسوالۍ ته زر رسېدنه ونیسي ښایي چې ځینې نورې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته وغورځي، ځکه دغه ولسوالۍ له لوړ نصیب واک سره مخ دي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. اجمل آریان د ازادۍ راډیو خبریال و چې د تخار ولایت د دوو ولسوالیو ینګي قلا او درقد د سقوط په اړه جزئیات اورول. په همدې حال کې د کندز، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د کندز، تخار د لوی لارې د بندېدو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي، او ترڅنګ په دې ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د کندز تخار لویه لاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله بنده ده. بیا هم اجمل آریان په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره دی.
د کندز تخار لویه لاره له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د کندز، تخار او بدخشان ولایتونو خلک شکایت کوي چې د دغې لوی لارې بندېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي، او برسېره پر دې د خوراکي توکو په قیمتونو کې هم توپیر راغلی دی. د تخار ولایت یو تن اوسیدونکي سید عمر او د کندز ولایت یو تن اوسیدونکي غلام رسول په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
څو ورځې کېږي د کندز تخار لاره د مسافرینو په وړاندې باندې تړلې ده، چې مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي، او همداسې د قندوز کابل لار جلس ورځی کیږي چې تړل دا د هم ډیر ستونزې خلکو ته پیدا کړې دي.
قندوز تخار لار د طالبان له خوا نیول کیږي او مسافرین نشي کولی چې په دې لار رفتامد وکړي، نو دولت هر دفعه یو سومودې لپاره خلاص کوي او بیرته بیا طالبان تصرف کوي، نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
له دې سره سم د قندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغې لویې لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات پیلېږي او د خلکو شته ستونزو ته به د پای ټکی کېښودل شي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل سیمه ییزو چارواکو د کندز تخار د لویې لارې د خلاصولو په اړه جدي پلانونه نیولي دي او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دغه لویې لاره د خلکو پر مخ خلاصه شي. د یادونې وړ ده چې له یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو یې خپل بریدونه پیل کړي او له کبله یې نوموړې لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده چې دغه مسلې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خو دمګړۍ د کندز تخار او بدخشان ولایتونو خلک د کندز ولایت د علي آباد خان آباد ولسوالۍ پر فرعي سړک تګ راتګ کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر اشرف غني نن یو ځل بیا د جمهوري نظام پر اهمیت ټینګار وکړ. ښاغلي غني د عاشورا په مناسبت په خپله وینا کې په دې اړه څرګندونې وکړې او همداراز د خپلو څرګندونو په ترڅ کې یادونه وکړه چې افغانستان د مذهبي زغم له پلوه د نړۍ په هیوادونو کې بې ساری دی. د ښاغلي غني وینا زما همکار نوریاس نوري اورېدلې ده. د شباب په ستودیو کې راسره دی د ښاغلي غني د وینا جزئیات وړاندې کوي. نوري صاحب.
بله تکل صاحب، مننه. لکه څنګه چې مخکې مو په ویل، افغان ولسمشر نن د عاشورا د لمانځلو په مراسمو کې په کابل کې د نبی اکرم په لوی جومات کې راڅرګند شو. د عاشورا مراسمو ویر کوونکو ته یې په وینا کې بیا هم په هیواد کې د مهمو موضوعاتو په اړه خپل نظر څرګند کړ. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، اشرف غني وویل چې په افغانستان کې ډېرو لورو دا هڅه وکړه چې یو فرقه یي تاوتریخ والی تلمن وهی، خو دوی ونتوانیدل او دا هیواد د سیمې په کچه د مذهبي زغم لپلوه یو بیساره هیواد وبله.
در میان همه کشورهای اسلامی افغانستان در همپذیری مذهبی بی‌نظیر و نمونه است. من همان گونه که بارها گفتم، اکنون نیز به صراحت میگویم که هر تهدیدی که متوجه شهروندان شیعه و هزاره افغانستان باشد، من به حیث رئیس جمهور کشور یک هزاره و یک شیعه خواهم بود.
البته د یادونې وړ بولو چې په دې وروستیو کې په تېره بیا په کابل کې په شیعهګانو ډېرې حملې شوې او مسلطې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. افغان ولسمشر دغه راز په افغانستان کې تاوتریخوالي ته په پام سره ملي وحدت ډېر پیاوړی وباله او ویل چې دا نه ماتېدونکی دی.
هموطنان عزیز، وحدت ملی ما یگانه سرمایه بزرگ و راز موفقیت ماست. در این شرایط اساس باید همه دست به دست هم داده تا از این سرمایه ملی حراست شود.
افغان ولسمشر دغه راز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جمهوري نظام یوه سره کرښه ده او انتخابات به هم په خپل وخت ترسره کیږي.
هیچ بدیل برای انتخابات وجود ندارد و هیچ قدرت مانع انتخابات شده نمیتواند. همچنان صلح بر اساس نقشه رای که مردم افغانستان در جرگه مشورتی تعیین کرده بودند به حیث یک پروسه ملی ترتیب می شود. صلح با عزت که امنیت را در کشور تضمین و با مالکیت افغانها باشد، خواست و آرزوی هر افغان است و ما متعهد به عملی کردن این آرزوست.
د سولې په اړه افغان ولسمشر تکل صاحب دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هغه پروسه چې تقریبا نه میاشتې دوام کړی وو او دواړه لوري هم یوه هوکړې ته رسېدلي وو پای ته ورسېده. تېره شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې د دلخوا نور د سولې پروسه ختمه شوې ده.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما د همکار نوریاس نوری په راپور کې مو د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات واورېدل چې نن د عاشورا په مناسبت په یوه غونډه کې د وینا پر مهال دا څرګندونې کړې وې. په کابل کې د عاشورا مراسم نن تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. د دې مراسمو د امنیت لپاره د کابل په واټونو او په مذهبي مرکزونو کې ګڼ شمېر سرتیری موظف شوی و خو د عامو وګړو ونډه هم د پام وړ وه. تفصیل یې ناجیا سپی وړاندې کوي.
د محرم لسم او د کابل له بیلابیلو سیمو د امام حسین او د هغه د کورنۍ په ویر ویل شوي ساندي. دلته امنیتي ګواښونو د عاشورا په مراسمو هم سیوری غوړولی. هغه ګواښونه چې په دې ښار کې د امنیتي ځواکونو له حضور ښکاري. په ډېری تکي خونو کې بیا خپله د عاشورا د مراسمو د نمانځونکو له لورې هم امنیت نیول شوی. فاطمه یوه له همدغو کسانو څخه ده.
در پالې وظیفې که ما د بیرو داشتم بازم
د دې ترڅنګ چې موږ به هر دنده درلوده د تکي خانې په دروازه کې د تلاشۍ مسؤلیت مهم درلود. دا کار موږ د عاشورا مراسمو د ټینګښت د پاره ترسره کوو. زه هڅه کوم چې د حسین لپاره نور خدمت هم وکړم.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیالې مروی امینی وویل چې د کابل امنیت د ګارنیزیون او ملي پولیسو له لورې نیول شوی او په ولایتونو کې هم قومندانیو ته دنده سپارل شوې سو د عاشورا مراسمو امنیت ټینګ کړي. میرمن امینی وایي د اهل تشیع ځوانانو هم له کورنیو چارو وزارت سره په همغږۍ د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې اخیستې دي. اخوا بیا د بی بی زینب تکې خونې د ځوانانو مسؤل قربان علي ځوانان هڅوي سو په دې ورځ کې روغتونونو ته ورشي او د امنیتي پیښو قربانیانو ته وینه ورکړي.
زنجیر نه زنین تو زنجیر یمی زنجیره امیر خون ته
زنجیر ځان مو وهای خپل وینه په بانک ورکړي سو ستاسو وینه چپیانو ته ورکړي د خپل یو نیک اقدام ده.
لبلې خو یو شمیر ځوانان هم د کابل خار د وینه ورکولو بانکونو ته لاړل او د زنجیر وهلو پر ځای اډمنو ناروغانو ته وینه ورکړه. د کابل خار دوه اوسیدونکو ابو زر او رضا له ځوانانو وغوښتل چې د دې فرهنګ په دودولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
د امام حسین د شهادت لپاره وینه ورکوم. نور ځوانان هم باید ځان ونه وهي او د دې پر ځای وینه ورکړي. زموږ هدف دا دی چې خپله وینه اړو کسانو ته ورکړو.
په همدې حال کې د کابل د وینې د مرکزي بانک مشر عنایت الله هاشمي وویل چې دغه وینه به ټولو هغو مرکزونو ته ولیږل شي چې وینې ته اړتیا لري.
د وینې ورکولو کمپاین له تیرو څو ورځو راهیسې روان دی. یوازې نن ورځ 200 کسانو په دې کمپاین کې ګډون کړی و او نوي رسیسي وینه ورکړه او دا بهیر روان دی.
د محرم میاشتې پر لسمه ورځ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د عاشورا ورځ په ډول ډول مذهبي مراسمو نمانځل کیږي. په دغه ورځ د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی امام حسین او د کورنۍ غړي د عراق په کربلا دښته کې د یزیدی لخکر لوري وژل شول.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې هم نن د عاشورا ورځون منزل شو. د مراسم د گردیز د خواجه حسن په جمعات کې جوړ شوی و. د مراسمو ګډونوالو پر افغانانو غږ وکړ چې خپل منځي مخالفتونه یو خوا پرېږدي او د یووالي لپاره کار وکړي. په پکتیا کې زمونږ همکار احسان آریان هم د مراسمو ته ورغلی و.
د افغانستان د ډیری نورو ولایتونو په څیر دلته په پکتیا کې هم د محرم لسمه په ځانګړو مذهبي مراسمو سره ونمانځل شوه. د مراسمو امنیت د افغان ځواکونو تر څنګ د سیمې اوسیدونکو په خپله نیولی. د پکتیا په مرکز گردیز کې د خواجه حسن سیمې د تکیه خونې مسؤلین وایي چې له داسې ورځو یې د منځنۍ هدف د کربلا د ورځې یادول او ورسره هممهاله د ظلم خلاف د غږ اوچتول د سولې او یووالي پیغام ورکول دي. د خواجه حسن جماعت ملا امام سید شیراقا شریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
فقط هدف پیام ما در روز عاشورا اینمی پیام وحدت است.
الله دست برزو در منزل هدف مو د ورورواله صمیمیت او ویوال پیغام ورکول دی. او الحمدلله دسی ول چی په افغانستان کې د نړۍ په هیڅ هواد کې نشته.
د دسیمې یو بل تن اوسیدونکی قاری فضل حق بیا د داسې مذهبي ورځو پر مهال د وینو تویول بد فرهنګ بولي او وایي چې له دې وروسته دوی د وینو تویونې پر ځای غواړي چې وینه ورکړي څو د اړتیا پر مهال د نورو ژوند وژغوري.
نو د علمیت سویه ټیټه وو لله الحمد اوس پخوانی فرهنګ چې د وینو تویول وو د وینو تویول په ځای د وینو ورکولو فرهنګ د امام حسین علیه السلام د بانګ لپاره مروج شو.
په پکتیا کې د محرم لسمه په داسال کې منځل کېږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن ورځ هم 14 نوښبه. خو په پکتیا کې د دې ورځې د امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د سیمې یو شمېر ځوانانو هم وسلې راخیستي وي او د مراسم امنیتي په خپل نیولای وو. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس وایي چې په هیواد کې له روان ناورین څخه د وتلو یوازینۍ لاره د سولې خبرې او په دې بهیر کې د افغانانو ګډون دی. کریم خلیلی نن د عاشورا د ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو زاویو کې ځای ولري.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان ناورین د پای ته رسولو یوازینی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل که د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالي د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حل لارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې لروان ناورین څخه د وتو لپاره بله لار نه لرو. که څوک بله حل لار انګیري غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغو سرګندونو وړاندې هم د دوشنبه په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره ګزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نو ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربن په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن دی. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغې پرېکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه دا پرېکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بېرته پیل او بین الافغانی مذاکراتو ته لار هوار شي.
موږ باید پرې نه ږدو چې دغه په شاتګ د امریکا د اوږدمهاله شي کوشش وشي د طالب په اډانه کې، د حکومت په اډانه کې، د ولس په اډانه کې، د سیمې او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې دې ته لاره هواره شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بېرته له سره پیل شي او دا بالاخره بین الافغاني ناستې ته لاره هواره کړي چې موږ وکولای شو خپل ستونزې خپله کشاله خپله حل کړو.
ښاغلی ځلان وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ نهه پړاو خبرو ده وښوده چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. دغه افغان کارپوه د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زلو د بریالیتوب لپاره په ولسي فشار هم ټینګار کوي او له ولس غواړي چې د افغانستان د جګړې په ښکېلو اړخونو فشار راوړي، سوله جنګ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په پاتې شویبو کې ستاسو څولند پیغامونه. هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي: نور د طالبانو او افغان حکومت څخه غواړو چې خپله د سولې غم وخوري. نور موږ ته بهرنیان سوله نه راولي. هغه ارمان چې افغانانو درلود هغه ارمان په اوبو لاهو شو. نور د طالبان هم په دې پوسی چې د امریکا سره حل لارې ته نشي رسېدی. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي: باید ډونالډ ټرمپ د سولې خبرې نه وای لغوه کړې، ځکه چې داسې پرېکړه به د امریکا دریز ضعیف کړي. اسمت الله افغانیار د هلمند نلی کې خبره مهم پړاو ته رسیدلې وي، خو ډونالد ټرمپ لغوه کړې. نو که چیرې دا خبرې لغوه شوې، افغانان به سخت تاوان په جګړه کې وکړي. له دې سره د دې خبرې مجلې پای ته رسیدو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د نن ورځې د